کند و خواهر ماشومه حق داره که بعد مکتب بره. هر آن کسی که در برابر تحصیل خواهر خود مخالفت میکنه در واقع با دین و مقدس اسلام مخالفت میکنه. تشکر بسیار.
خانوالی عادل جوان مبارز، تشکر زیاد از اینکه با برنامه امروز ما بودین. شنوندگان عزیز، برنامه ما اینجا به پایان میرسه، تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل ان باشین.
ډیر زیات مننه له تاسو او قدرمن میلمه څخه. درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوو. درنو اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په روان یو ساعت کې به د افغانستان په اړه بیلابیل ریپورټونه، خبری مطالبه، وندار غزوان فکر پروګرام ولرو. خو پایل خبرونه کوو. پرون په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمیر غونډو په ترڅ کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو څخه یو شمیر خلکو ملاتړ وکړ او د حکومت د مخالفو وسله والو وروستي بریدونه یې وغندل. د افغانستان د کډوالو سندونکو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخي وایي پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. او د اسرایلو صدر اعظم پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د پوځ ترمنځ په همغږۍ خبرې وکړې. نن په کابل کې د سی شنبه د ورځې د خنړې حمله په مناسبت د نن په افغانستان او همدارنګه د افغانستان په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم کا خو دی. دا ولسمشر اشرف غنی د حکم سره سم د جمهور ریاست پر وی پاڼه په خبر شوی فرمان کې راغلی چې نن او سبا به د هیواد په جماعتونو تک خانو او د ملي امنیت ځواکونو په کتاب جوستامونو کې د قران پاک ختمونه کیږي. د کابل په پولي محمد خان سیمه کې د ملي امنیت پر یو ریاست په ډلې زوی انتحاري برید کې څلور شپې ته کسان چې ډیری ملکیان ووژل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول. او خو پرون په پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمیر غونډو په ترڅ کې خلکو د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړ او د حکومت د مخالفو وسلوالو وروستي بریدونه یې وغندل. په پکتیا کې د ولایتي ادارې په همکارۍ راټول شوو دیني عالمانو او قومي مشرانو په یوه غونډه کې له حکومت نه وغوښتل چې مرکزي حکومت د افغان علماو لپاره دارالافتاوي جوړ کړي چې د دې هواد لپاره د دوی پوینا له نورو ځایونو څخه د جګړې فتواوی ورنکړل شي. د خوست په ملي لوبغالي کې راټول شو زرګونو کسانو هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ او د کابل د ورستی برید قربانیانو ته هم زرګونه سیسی وینه راټول کړه. د ننګرهار په غنی خیلو کې بیا د شینوارو د شپږو ولسوالیو چارواکو، دنیا عالمانو او قومي مشرانو په خپله غونډه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو ورستی بریدونه وغندل. غونډه ته د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی وویل:
افسوس پداسې مفتیانو، افسوس پداسې علماو، افسوس پداسې کورنۍ، پداسې ځوانانو چې خپل د مسلمان په چې ټوټه کړه اخیستی، خپل مسلمان نور وژلي او په دې کې بیا د ثواب امید ساتي.
په کونړ کې راټول شو چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو هم په افغانستان کې ورستی بریدونه وغندل او له حکومت څخه د هغه کسانو پر ضد اقدامات وغوښتنه وکړه چې د دوی په وینا په حکومتي ادارو کې د وسلوالو خواخوږي دي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخي وایي د پاکستان د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د وی کمیټې پر جوړولو موافقه کړې. علمی بلخي چې له پاکستاني چارواکو سره دغلته د ډیر افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره پاکستان ته تللې، د پنځشنبه په مازیګر په پیښور کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان کنسولګری کې د کډوالو وی غونډه ته وویل:
دغه کمیټۍ کې به د افغان کمشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کنسولګری غړي موجود وي او دغه کمیټۍ به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي. او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټۍ خپله لومړۍ غونډه ترسره کوي.
خو د پاکستان د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې د کمیټه به واسي د راجستر شو کډوالو چارې پر مخ بي او حکومت به ډیر زر د ناراجستر شو افغان کډوالو پر ضد اقدامات پیل کړي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین علمی بلخي وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت ورسره ژمنه کړې شي د افغان کډوالو د راجستر کولو بهیر به وغځي. اخوا د افغانستان د دفاع وزارت وی په کندوز ولایت کې له وسلوالو سره د جګړې لګرته د اضافي سرتیرو راستولو ته اړتیا نشته. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وی افغان ځواکونو په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. خاغلی وزیري ازادي راډیو ته ویل کسه هم د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواک لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د اردوج ولسوالۍ د بیرتنیولو په مقصد د عملیاتو د پیلیدو خبره کوي. د بدخشان رسیال والی ګل محمد بایدار ازادي رډیو ته وویل چې د اردوج ولسوالۍ او د څو سیرمه سیمو د بیرتنیولو عملیات له دوو ورځو را په دې خوا پیل شوي دي. د ښاغلي بایدار په وینا امنیتي ځواکونو د سیمې درې امنیتي پوستې نیولې دي. دا اسرائیل صدر اعظم پرون په مسکو کې د روسیې ولسمشر سره د دوغړو هیوادونو د پوسټر منس په همغږي خبرې وکړې. بنیامین نتنیاهو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویل اندېښنه لري چې په سوریه کې به پرمختللې وسلې په لبنان کې د حزب الله لاسته ورشي. حزب الله ډله او روسیه دواړه په سوریه کې د بشر الاسد رژیم نږدې متحدان دي. د اسرائیل صدر اعظم په خپلو څرګندونو کې ویل کچې حزب الله له سوریه څخه داسې وسلې ترلاسه کړي نو اسرائیل د جولان په لوړو کې د تروریزم د یوې بلې جبهې د پرانستو په اړه اندېښنه لري. اسرائیل د جولان لوړې د 1918 کال په جګړه کې له سوریې ونیول او په 1920 میلادي کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. نتنیاهو په دې لیدنه کې ولسمشر پوتین ته وویل چې د جولان لوړې د دوی لپاره سره کرښه ده او باید د اسرائیلو د خاورې د یوې برخې په توګه پاتې شي. نوموړي وویل د تیروتنو سوې تفاهم او پیښو د مخنیوي لپاره په پوځي برخه کې هم همکارۍ ته اړتیا ده. اسرائیلو ځان د سوریې له شخړې لرې ساتلی خو د دې هیواد صدر اعظم تایید کړه چې هیواد یې هڅه کوي څو د لبنان حزب الله داسې وسلې ته لاسرسی ونه مومي چې د جګړې موازنه بدله کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانویانو غوښتي چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې شي څو دا ټولنه پیاوړې او په نړیوالو مسلو کې ښکېلوي. له دې اندېښنې له کبله چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا په وتلو به لویدیځ کمزوری شي ولسمشر باراک اوباما پرون لندن ته په رسېدو پر دې هېواد ټینګار وکړ چې که برتانیا له اروپایي ټولنې سره یو ځای واوسي نو د لویو ستونزو لکه ترهګرۍ، کډوالۍ او اقتصادي رکود په وړاندې مبارزه کې به لا ډیره برلاسي وسی. په ټلګراف رسپانه کې د ولسمشر باراک اوباما لخلي ویل شوې اروپایي ټولنه د برتانیا غیز نه راکموي بلکې لا یې پیاوړي کوي. ټاکل شوې ده چې نن به ولسمشر باراک اوباما د برتانیا له ملکې الیزابت سره غرمنۍ وکړي چا چې پرون خپله نوې مکلي زول منځل او بیا ول صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره وګوري. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو پرون اروپا ته د منځني ختیځ او شمالي افریقا د کډوالو د مخنیوي لپاره د یو ساحلي ځواک جوړولو پر طرح موافقه وکړه. تمه ده دا ځواک چې باید د اروپایي پارلمان لخوا تصویب شي د اوړي تر پایه پورې عملي فعالیت پیل کړي. د کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې کمیشنر د پرونۍ غونډې په پای کې وویل اروپایي ټولنې ساحلي ځواک پر جوړېدو موافقه کړې او زیاته کړه د ډاډه دی چې که چارې په همدې ډول پر مخ لاړ شي نو دا بهیر به د جون تر رسېدو پورې بشپړ شي. او د سوریې د اپوزیسون ټول استازي په جنیوا کې د سولې د خبرو له بهیر څخه وتلي. د سوریې د سولې د خبرو عالي کمیټې مشر اسد زوبي پرون ویل دوی پریکړه کړې چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریه کې د جګړې په ډګر کې د بدلون په اړه یې غوښتنې ومنل شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا کسام د جنیو په خبرو کې د بشري مرستو درسولو په برخه کې د پرمختګ خبر ورکړ خو هیله یې څرګنده کړه چې د سیاسي خبرو په برخه کې به هم پرمختګ وشي. لویدیز ډیپلوماټان وایي د اپوزیسون د اصلي مرکشیانو له وتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو د بیا پایل لپاره هیلې ډېرې کمې وي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. وابوري شي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندز ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې د ګټه به اضافي سرتیري وانستي ځکه چې دلته یې اړتیا نشته. په دې اړه په ریپورټ سربیره مولا دې خبرو چې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي دا هیواد هر کال د غیر مشروع مالي جریاناتو له امله میلیاردونه ډالر ترلاسه کوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان او د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې د افغانستان ولسمشر ته یو لیک استولې او په هغه کې د بشري حقوقو څخه پروانو سرغړاوي په دې هواد کې اندېښنه څرګنده کړې ده. له خوست، پکتیا، کونړ او ننګرهار څخه دا غونډو د ریپورټونو حالم درکو چې پکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ شوی او په افغانستان کې روسي بریدونه غندل شوي دي. همدارنګه ځوان فکر پروګرام هم له یاده مو باسي. دا آزادی راډیو ده. د افغانستان د دفاع وزارت وی په کندوز ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې ډګر ته به اضافي سرتیری وانستي. افغان چارواکي ویل تیر څور زورایسي کندوز کې د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولی او درنه مرګ شوبلې ولاړولې. په دې اړه احمد تکل رپورت لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو د لیدو لپاره پرون کندوز ته تللي وو، د دفاع وزارت ویان وایي د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواکونه لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته.
البته خو زمونږ د پامیر شلمه فرخره البته د وسوانه شاهین کلی اردو په مزار شریف کې د کومندو قوتونو البته دی په کندوز کې زمونږ ضربتي کتاب د شپې د عملیاتو لپاره زمونږ خاص کتاب چې ځانګړي کتاب مونږ ورته ویو، که چیرې ضرورت وي د دفاع وزارت لپاره مشکل نشته دی چې نور قوتونه مونږ هلته ولیږو، مګر البته کافي قوتونه موجود وو او موجود دي.
وسلوالو طالبانو تیر اونۍ پر کندوز ښار، چاردرې او قلایزال ولسوالۍ له څو خواوو پراخې حملې وکړې، خو چارواکو وروسته وویل چې دا حملې شنډې کړې او وسلوالې له هغو سیمو څخه په شاتم بولې چې سنګرونه یې پکې جوړ کړي وو. د پښتنې ته چې که د کندوز د دفاع لپاره کافي اندازه ځواکونه په سیمه کې وو، نو طالبانو یوه اونۍ مخکې څنګه ناڅاپه په ځینو برخو کې پرمختګ وکړ؟ ښاغلي وزیر په ځواب کې وویل
ډېر ستره توته وکړه چې د عمري په نامه باندې هغوی عملیات اعلان کړه، د هغوی ټولو ولایتونو نه مخالفین او طالبان او حتی بهرني جنګیالي جمع کړي وو د کندوز ولایت لپاره. هغوی داسې پلان درلود چې کندوز ولایت باندې یو دستجمعي برید وکړي تر څو ولایت ته سکوت ورکړي. شپږ ولسوالۍ باندې هغوی بریدونه کړي وو چې ونیسي، مګر تاسو ولیدو چې زموږ قوتونو د دوی هغه بریدونه هم شنډ کړه او ډېر تلفات یې ورته واړول. وساغر هغوی د تېښتې په حال کې دي.
د دفاع وزارت ویان همدارا زیادونه وکړه چې په ورستۍ جګړه کې طالبانو د کندوز ولایت هیڅ کومه سیمه نه ده نیولې. ښاغلي وزیري زیاته کړه چې دا مهال د هیواد په دیارلس ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد شپاړس پوځي عملیات روان دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. وردوج او یمګان ولسوالۍ له تیر کال راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. ښاغلي بیدار ازادۍ راډیو ته وویل د وردوج ولسوالۍ او د څو څیرمه سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات له دوو ورځو راپدې خوا پیل شوي او هوایي ځواک یې پر ځینو سیمو بمباری هم کړي. د ښاغلي بیدار په وینا په سیمه کې له وسلوالو مخالفینو درې پوستې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. بیدار وویل وروسته له دې چې وردوج او شاوخوا سیمې له وسلوالو طالبانو څخه پاکې شي، افغان ځواکونه به د یمګان ولسوالۍ پر لور پرمختګ وکړي. د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار زیاته کړه په دې عملیاتو کې چې د چهارشنبه په ورځ پیل شول لس وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي او همداراز یو افغان سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422112
په کابل کې د ورستۍ خنړۍ پیښې وروسته په ننګرهار کې د شینوارو د 15 ولسوالیو خلکو له خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوارې غنیخیل ولسوالۍ ته ورغلی او په دې موضوع یې رپورټ راستولی.
د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ دغه غونډه چې د پنځشنبې په ورځ د غنیخیل ولسوالۍ په انګړ کې جوړه شوې وه، د شینوارو د شپږو ولسوالیو په لسګونو قومي مشرانو، دیني علماو، ځوانانو او د ولسوالیو مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې د ننګرهار د حج اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی وویل اوسني روان جنګونه د مسلمانانو پر ضد جوړ شوي دسیسې دي. حقانی په خپلو خبرو کې د هغو علماو او وسلوالو په حال افسوس وکړ چې د پردیو هدفونو لپاره خپل مسلمان ورور وژني.
پداسی مفتیانو، افسوس پداسی علماو، افسوس پداسی کورنۍ، پداسی ځوانانو چې خپل د مسلمان په چیټو پکړه کیسه پر مسلمان مور وای دي او په دې کې بیا د ثواب او مهر ساتي، د ثواب اخیره ساتي، د اجر اخیره ساتي، دا انسانان با په جهنم کې هغه انسانان چې مسلمانان دي.
د دغو پنځګونو ولسوالۍ او مشرانو پر ولسونو غږ وکړ چې د خپل خاورې نه د دفاع په خاطر په خپل منځ کې اتفاق وکړي او د دریم لاس غلام ته اجازه مو ورکوي چې ساسي واک په لاس کې واخلي.
اول کله دا بای شعبات ته وی پیو د پرنګي غلام دی، بیا دا هغه غلام دی، تر دې غلام غلام دی نو پښتو دې ته لکه دې ته پښتو یو یا مې اسلام دا ګړنه کته تم ګوري پښتو هم کوم ګوري اسلام هم کوم ګوري د دریم غلام غلام دی کورونه وشړې
د شینوارو پنځو ولسوالۍ او قومي مشرانو په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړ چې دوی په تیرو نظامونو کې هم د خپلې خاورې نه دفاع کړې او د منتخب نظام ملاتړ یې کړی. دوی یو ځل بیا له خپلو امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ غږ پورته کړ، خو له حکومتي چارواکو یې وغوښتل چې پر خپله پالیسۍ دې له سره غور وکړي.
او موږ دولت ته ویل چې سر نه په دې خپله پالیسۍ بیا غور وکړي. د قومونو ولسونو په داسې تشویش کې نور پاتې کېدل نه دي پکار، لکه جدي کاتې امر وکړي، لکه دغه دیموکراسي سانسور کړای. دا سیر چا له داسې ازادي مور ته وایي چې جمعه په منځ کې کینی او پیتوا کا او دولت ته تب خبرې او په خبره کې او هغه بیا سبا سری سترګې ګرځي او ستاسو علاقه نه راځي. بیا هم په اخر کې وایي چې موږ د خپل دولت نه کاملا ملاتړ کوو. افغانستان چې ملي اردو د منځه لاړه شي افغانستان دا هیڅ هم نه پاتې. نو دا حقدار دا ده چې موږ د ملي اردو نه ملاتړ وکړو. په تېرو حکومتونو کې په وخت سیاستخانه کې شینواره چې کوم د دې پولې بې تنخان نه بې عسکرۍ نه عسکري نه واخیستې او سرحد یې ساتله.
وروسته له هغه چې په کابل کې وروستۍ خونړۍ پېښه رامنځته شوه او په سلګونو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله، د هیواد په مختلفو سیمو کې د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد او له خپلو امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ نارې پورته شوې. له دې وړاندې په لغمان کې هم ورته د ولسونو لویه غونډه جوړه شوې وه چې د کابل وروستۍ پېښې د غندنې تر څنګ یې له خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ.
د کونړ اوسیدونکي هم وایي د دولت دننه د دولت مخالفین او د مخالفینو ملګري موجود دي او لامل یې هر ورځ ولس او دولت ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د کونړ والی هم مني چې د حکومتي امنیتي او کشفي ادارو د نه پاملرنې په وجه امنیتي ستونزې او مخالفین زیات شوي. والی ګواښ کوي چې کشرته امنیتي او کشفي ادارې مشران او د کشفي ادارو مشران خپل نیمګړتیا او توجه نشي نو لدندو د لاس واخلي. خلکو او چارواکي دا خبرې په داسې غونډه کې وکړي چې د بریدونو د غندنې په موخه جوړه شي. په دې اړه به نور تفصیل روح لانوري نه واورو.
د دینی علمانو شورا مشر مولوی عبدالرحمن وویل حکومت ته پکار دي چې خپل صفونه له مخالفینو او د هغوی له ملګرو پاک کړي او که چیرته دا کار ونه شي نو هر ورځ دي د نورو زیاتو پیښو انتظار وباسي.
پوجنه موجود وي، امنیتي تدابیر دي موجود او د زیاته څوک نه وځي، دا چا نه نشته تحقیق دي وشي. ځکه چې یو دلته دلته قومندان بل هلته قومندان دی، یو دلته امیر دی بل هلته امیر دی، یو دلته ولسوال دی هلته بل ولسوال دی. د دې باید تحقیق وشي. هغه په هر ځای کې وي، په دې ولایت کې وي، په ننګرهار کې وي، په بل مرکز کې چې شوی، هر څوک چې اوسه لاس لري او داخل ته څوک راولي هغه موږ غندو، د هغې تصفیه غواړو. هغه خلک چې د دې چا سره لاس لري هغه دې محاکمه شي.
د مدني ټولنې فعال محمد شعیب غروال وای هر ورځ په هیواد کې ډول ډول بریدونه کیږي، خو د حکومتي مسؤلینو د کمزورتیا او نه همغږۍ له امله د پیښو عاملین خلاصې تڼۍ ګرځي او تر اوسه یو هم محاکمه نشو.
تر اوسه موږ ونیلدل چې دغه پیښې چې ترسره کیږي د دوی یو عامل ونیول شو. رسنیو ته وښودل شو چې دا دغه عامل دی چې دغه ډول پیښه ترسره کړې وه. کونړ کې چې کومه پیښه وشوه ډیره دردونکې وه او موږ تمه دا وه چې چارواکو هم دا ژمنې ورکولې چې په دغه برخه کې څېړنې کیږي، تحقیقات کیږي، خو تر اوسه دغه عاملین ونیول شو. ولس کې ډېرې زیاتې اندېښنې دا دي چې په خپله په داخل کې لاسونه دي چې دغه شان پیښو ته زمینه برابرۍ.
د ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار هم له مرکزی حکومت او ولایتي ادارې غواړي چې وسلوال مخالفینو ته اسانتیاوي برابرونکې ونیسي او په سزا یې ورسوي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی هم مني چې د امنیتي او کشفي ارګانونو د مشرانو ترمنځ پوره همغږي نشته. وړو کارونو ته اهمیت ورکوي خو د غټو پیښو مخنیوي ته هیڅ پام نه کوي.
چې د کشفي ارګان نه ضعیف دي متاسفانه همیشه په ارقامو اتکا کو. اطلاعات و ارقام یه حد نزیاد دی کنر پر طول اول سواله یسیمو که دی دولت دی مخالپین و باندونه دوی تا معلوم دی ارقام تعداد ور تا معلوم دی ولی یو مجرم ما دی کنر پر محکمه که پر دی جرم بان محکمه و نیلی دا چه دقا مجرم دی دقا قاتل دی دقا مخالب دی دقا دهشتگر دی دا د دوه مسولینو تر په نیول شوی محاکمه شوی دی ډیر قضایا پیگیری کی چې هغه دومره خطرناک نه دی کده دهشتګردی یا د تروریزم مسایل ولی ترورستان نه پیگیری کی
والی وای څو ځلې له یادو ادارو غوښتي چې خپل صفونه د مخالفینو له همکارانو پاک کړي خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي.
تروریزم سره څوک همکار دی نه پیگیری کی اطلاعات په لاس لرو مختلفو ادارو ته مو خبر ورکړی چې احمد لاس لري ولی متاسفانه د رد او د تایید هغه ځواب بیرته ندر کړی چې یا موږ د موضوع وڅېړله په دې کې د شی نه و موجود مبرا دی د دغه اتهام نه او یا د حقیقت لري دغه سم دا کړنه ترسره کړه.
هغه ګواښ وکړ چې یا به مسؤولین خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کیږي یا به له دندو ګوښه کیږي او که په هغوی زور ونه رسېده خپله به استعفا کوي.
د ما غوښتنه دغه ده چې من حیث د وارثینو د وطن ټول امنیتي ارګانونه به وهڅوو دې ته چې خپلې دندې او مسؤلیت په ښه شکل ادا کړو که نه شي ادا کولی په ډېر عزت کې دې خپل معذرت وړاندې کړو خپل استقامت ونیسي. بې بندهبارۍ د حد نه زیاتې دي ولی جلوګیري یې نه کیږي. په دې کې به زه لاس په کار کیم که مې توان ورسېده خو اصلاح بکم که مې توان ونرسېده احیانا ټولې بلارې په ما بندې شوې په دوی مې زور ونرسېده په ډېر عزت کې به تاس خلک ټول کړم او د تاسو نه معذرت وغواړم چادر په بوګه کړم او درنه ځم به ځکه نورم د ما د صبر کاسه نسکوره.
خلک او والي وروسته له هغه د امنیتي ادارو په مشرانو کلکې نیوکې کوي چې نږدې دوه میاشتې پوره شوې چې په مرکز اسدآباد کې د یو ځانمرګې برید په نتیجه کې شاوخوا شپېتو تنو ته مرګ ژوبله واوښته خو تر اوسه نه د برید کوونکي نوم او ځای معلوم شو او نه هم کومک کوونکی ونیول شو.
بلخوا په خوست کې هم د خوست ګڼ اوسیدونکي په یوه غونډه کې راټول شوي وه او امنیتي ځواکونه یې د هیواد او د خلکو د امن ساتونکي وبلل. د غونډې ګډونوال چې د خوست په ملي لوبغالي کې راټول شوي وه د کابل د وروستي برید قربانیانو لپاره یې زرګونه سیسي وینه هم ټوله کړه. نجیب الله لوخیل په دې اړه نور تفصیل سره.
د غونډې د پیل وړاندې د یو شمېر لیسو زده کوونکو همدارنګه د بېلابېلو ورزشي فدراسیونونو او سپورتي کلبونو ورزشکارانو د ګډونوالو پر وړاندې پریډ اجرا کړ او تر څنګ ورزشکارانو یو شمېر په زړه پورې سپورتي نمایشات هم ترسره کړل چې ګډونوالو په ولولو او د لسونو په پړاقا لمانځل. د خوست یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان وویل چې د لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوستیو ولسونو د تاریخ په اوږدو کې د افغان ځواکونو سره د امن او سرحدونو په ساتنه کې همکاري کړې او اوس هم دوی سره د روحیه په هماغه قوت موجوده ده.
د افغان هر یو کور هر یو ځوان عسکر دی سرباز دی اوس که غږ په وکړي په تاسو ځان ورسوئ دغه ځای ته مرشو ته د ولسونه به په کوتک باندې تیاری ځان به ورسي. بل طرف وسله وال قوتونه د خپلې خاورې نه دفاع کوي نو چې دغه وطن دپاره دوی وینه نه خپل اولادونه دي نو د اولادونه د دوی ملاتړ ونه کړي حتمن یې کوي او کړی دی.
د خوست یو تن ځوان شانزلي محبت وایي چې افغان ځواکونو د دې خلکو د امن او هیواد ساتلو لپاره تل قربانی ورکړی دي. نو ځوانان هم تیار دي چې د هیواد او امن ساتلو لپاره د خپل ځواکونو په خوا کې ودرېږي.
موږ ځوانان د دوی څخه ملاتړ کوو حمایت کوو او که چېرته موږ تضرورت شو موږ به د خپل سر او د وینو په بیه دوی په څنګ کې ودرېږو او د دوی تر څنګ به د خپلو ولسونو څخه دفاع او ساتنه وکړو.
خوست واري حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې سوله د افغانانو حق وباله خو ټینګاري وکړ داسې سوله چې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله او ویر تمامېږي خطه ده چې ولس ودرېږي او په ګډه د ورانکارو مخه ونیول شي.
سوله غواړو ولې هغه سوله چې زموږ د وینو په قربانۍ تمامېږي موږ بیا د دې سولې پر ځای د خپل وطن خپل عزت او خپل ملي نوامیسو نه دفاع ته هر دقیقه او هر ثانیه تیار یو. بیا نو د سولې پر ځای زمونږ لارو پیغام دا ده چې زموږ د وطن د لویش لویشتې نه دفاع کوو او دغسې هر خاین ظالم ته به اجازه نه ورکوو چې دوی خپلو موخو ته ورسي.
د دې غونډې په څنډه کې د عامې روغتیا رسه ډاکتران او امبولانسونه هم د کابل د سه شنبې ورځې د پیښې له ټپیانو سره د وینې د مرستې په خاطر موجود ول. د وینې د ټولولو دې ټیم ته د خوست لسګونو اوسیدونکو لاس په لاس خپله وینه ورکړه. یو تن ځوان چې وینه یې ورکوله وویل
زه رفیع الله زیار یم ویاړم چې نن ورځ خپلو امنیتي ځواکونو ته د خپل وجود وینه ورکوم او که اړتیا شوه راتلونکي کې هم دې ته تیار یم تر څو پورې خپلو امنیتي ځواکونو ته د وینو قرباني ورکړو تر څو د دوی ژوند وژغورو.
د یادونه ورده په ورته توګه په همدې ورځ د افغان ځواکونو د ملاتړ غونډې د خوست پکتیا او پکتیکا په ګډون ګڼو نورو ولایتونو کې هم ترسره شوې.
اخواته په پکتیا کې هم د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې دینی عالمانو، چارواکو او ځایي خلکو په افغانستان کې روانه جګړه وغندله. وی غوښتل چې مرکزی حکومت دې د افغان عالمانو لپاره دارالفتاوی جوړې کړي چې د دې هیواد لپاره نور ځایونو څخه د جنگ فتواوی ورنه کړل شي. نور حالې د داود تپان په ریپورت کې اورو.
د پکتیا ولسونو د ولایتي ادارې په همکارۍ د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د خپلو ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ ډاډ ورکړ چې په هر ډول شرایطو کې به د خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. په دې غونډه کې د پکتیا قومي مخبرو، علماو، ولایتي چارواکو او نظامیانو خبرې وکړې. قومي مشرانو وویل چې دوی د خپلو ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي او له خپلې خبرې به ساتنه کوي. د پکتیا ولایتي شورا مرستیال جنت خان سمکنی وویل په دې غونډه کې پر قومي مشرانو سربېره دینی علماو د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ د سولې په پروسه ټینګار وکړ او په خلکو یې غږ وکړ چې د پردیو پر ضد د ملي امنیتي ځواکونو کلک ملاتړ وکړي. دینی عالم خواجه دین حق بیان یوازی اک بیان نو چې په غونډه کې له خلکو څخه وغوښتل چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. نورو دینی علماو هم په خپلو خبرو کې د دین د حفاظت او وطن د امن لپاره نظام لوی شرط وګڼه او غوښتنه وکړه چې باید مرکزی او ولایتي ادارې غږ واوري او د افغانستان په کچه دارالفتاوی رامنځته کړي چې د سولې او امنیت پر راوستو به مثبت تاثیر وکړي. مفتی عتیق الله خالد وویل په یاد غونډه کې د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د پکتیا له ولسونو مننه وکړه. وی ویل چې د ولسونو ملاتړ د امنیتي ځواکونو څخه د ولس او حکومت ترمنځ فاصله له منځه وړي. نظامی او امنیتي ادارو ته هم د خلکو سره د ښه چلند سپارښتنه وکړه. د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډه په داسې مهال کې جوړیږي چې د چارو کتونکو په خبره د پکتیا خلکو د افغان ځواکونو د ملاتړ عملی بیلګې هم وړاندې کړې او په ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد د امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. په ډېرو سیمو کې خپل کلي او ځایونه د قومي اربکیو په واسطه ساتلي دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
لس د سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که امر د دې شکه مثبت تغیرات راځي
د پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کوي نه دی مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته جواب وایي د مازګر لڅلورو تر پنځو بجو
ل آزادی رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اورېدل کیږي. که چیرته انټرنیټ ته لاسرسی لري نو تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لاري په مستقیمه توګه واورئ. ازادي راډیو .com مو د ویب پاڼې پاته ده. امریکا ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورغلی. هلته نه یوازې دا چې زموږ خبرونه اوریدلی شي، بلکې زموږ رپورټونه، مطالب او اونیس پروګرامونه له نور تفصیل په ځینو مواردو کې له عکسونو او ویډیوګانو سره لیدلی شي. همدارنګه که فیسبوک لرئ نو facebook.com/ازادي رادیو زموږ د فیسبوک د پاڼې پته ده. تاسو کولای شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼې ته ورشئ او زموږ پر مطالبو را سره خپل نظرونه شریک کړئ. وخت په افغانستان کې د سهار 10:30 شوې. یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. پرون پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د یو شمیر غونډو په ترڅ کې چارواکو، حکومتي مشرانو، همدارنګ دینی عالمانو او قومي مشرانو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړ او په افغانستان کې ورستي بریدونه وغندل. په پام کې دا چې په کابل کې د سه شنبې د ورځې د خونړې حمله په مناسبت نن په هیواد کې د نن او په بهر کې د افغانستان په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پښتونخوا حکومت ورسره د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو موافقه کړې ده. د اسرائیلو صدر اعظم پرون مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د پاوست ترمنځ په همغږۍ خبرې کړې دي. امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانویانو نه غوښتي چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې شي څو دا ټولنه پیاوړې او په نړیوالو مسلو کې دخیل وي. او دا پاریس ته حمله مشکوک تر صلاح عبدالسلام په بروکسل کې له پولیسو سره د نښتې په خاطر په همدې قتل تورن شوی. دوستانو، دا د ازادۍ راډیو ده. د خبری مطالبه برخه پای ته رسوونیس پروګرام ته راځو، خو مخکې له دې نه چې اونیس پروګرام ته راشو یادونه کوو چې په دې خپرونه کې د خبرو شو خبری مطالبه تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي چې دا اونۍ په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای چمتو کړي.
السلام علیکم، د نن ځوان فکر ته مو د هلمند څخه هرکلی کوم. نن به د هلمند پوهنتون د استاد بریالي هلمند او ځوان لیکوال او ټولنیز فعال احمد شاه پاتون سره د ټاپې په نوم د ګازو د نن لیکې پر اهمیت، امنیت او ولسي ملاتړ خبرې وکړم. ټاپې د ترکمنستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو او برښنا د نقلولو د هغه نن لیکې نوم دی چې د هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه پاکستان او هندوستان ته تیریږي. بس به د هلمند پوهنتون د استاد بریالي هلمند څخه راپیل کړو. زه غواړم خپله لومړۍ پوښتنه هلمند صاحب له تاسو وکړم. ټاپي پروژه یو اقتصادي پروژه ده، طبعا هغه د خپل تخنیکي اړخ ډېرې ګټې لري، د اقتصاد له اړخه هم ډېرې ګټې لري. ځوانان خبر دي د ټاپي د پروژې په عمق باندې، په اقتصادي عمق باندې او په هغه ستراتیژیک عمق باندې چې دا څومره مهمه ده دا پروژه؟
د ځوانانو، سپینږرو، مشرانو پوهول دوی ته د اقتصادي اړخ تر څنګ سیاسي عامه پوهاوی هم په دې برخه کې ورکول ډیر مهم دي. زه فکر نه کوم چې زموږ شپږاویا فیصد نفوس په ولسوالیو کې اوسیږي، هغه د مطبوعاتو د دې مسایلو څخه لیرې دي. نو زه فکر نه کوم چې په هغه اندازه دې زموږ ځوانان او زموږ خلک خبر واوسي څومره چې اړینه ده، ځکه د دې پروژې دپاره یوازې دولت یا دولتونه نه بلکې ولسونه هم کارو کې او هم ذهنیت سازی ورته وسی دی پروژې ده، ځکه دا د ولسو په منځ کې تیریږي، دا په کلو کې تیریږي، دا په بانډو کې تیریږي. اما ګټه بیا د شارو دپاره هم ده، د ولسو دپاره هم ده، د لورو پرتو سیمو دپاره هم ده. نو د دې دپاره دولت ته اړینه ده چې د سیاسي عامه پوهاوي دپاره، د اقتصادي عامه پوهاوي دپاره کار وکړي. تر دې مهاله یو لړ قدمونه چې پورته شوي دي تقریبا موږ ځینې خوشحاله یو چې فرضاً د سرحدونو وزارت ځینې غونډې کړې دي، دلته په ولایتي کچه غونډې ورته وسولې، په ولایاتو کې، په کابل کې. خو دا شی باید اساسي او شعوري توګه باندې ادامه پیدا کړي.
څنګه امکان لري دا شعوري مسله مو یاده کړه؟ زموږ ځوانان اکثره بې سواده دي، په ولسونو کې مهم د دې ورستیو نامنیو ناخوالو له امله ډېر کوي او ژوندي احساسات نه دي پاته. که څوم تاسو لږه د حکومتونو دنده ده چې خلک راوپاروي راویشي کې څنګه په دې ولایت کې امکان لري چې د هغه ځوانانو نه د دې پروژې د امنیت تمه وسي چې هغه عملا په مخالفت کې دي او خلک داسې فکر کوي چې دا پروژه د حکومت ته حکومت یې غواړي تر ځایه ورسوي، څنګه امکان لري په دې ځوانانو کې موږ یا په خاص ډول حکومت ترسود وکړي ننوځي او د هغوی ځینونو تغیر کړي؟
زه فکر کوم په دې برخه کې سیاسي مسائل په نظر کې نیول سوي دي او باید په نظر کې ونیول سي. که چیرې سیاسي جوړجاړی په دې برخه کې په پلان کې ونه نیول سي، بیا د داسې سترو پروژو عملي کول په دغه جنجالي سیمو کې، په دغه سیمو کې چې جنګ روان دی، دا هیڅ امکان نه لري. نو د امنیت په برخه څو نظر موجود دي د دې پروژې. فرضاً یو خبره دا ده چې د طالبانو سره یا په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو سره په دې اړه خبره وسی، یا خبره سوی ده تقریبا یو گرین لایټ ترلاسه سوی دی، ځکه بیا دې ته زړه سوی دی. بل خبره دا ده چې د دې د امنیت لپاره د څلورو ملکو د درو ملکو یو ګډ ځواک جوړیږي، باید جوړ سي او بیا د دې نه لیکې ساتنه وکړي. بل خبره دا ده چې مخالفین چې په کومه ساحو کې شتون لري، کومې ساحې د دوی په لاس کې دي، واضح خبره ده چې په هغه اندازه هغه هم ګټه ځینې اخیستی سي، امتیاز اخیستل کېږي.
ستاسو هدف هغه امتیاز دی چې د دوی کورونو ته د ګاز او د برق او برښنا رسول دي، او که فکر کوي چې د ډیرو عادي پروژو په ډول مثلا که یو تعمیر په یو سیمه کې چې جوړیږي چې تاسو فرض کوئ د یو دولتي ودانۍ د جوړیږي، یو شرکت اخلي، بیا مجبور دی د سیمې کومندان ته پیسې ورکړي، داسې یو مسله وجود لري؟ که فکر کوي چې هماغه بیرته هماغه معنوي امتیاز دی، یا مثلا ساده د برښنا او ګاز د ورکولو امتیاز دی، څه ډول امتیاز ترلاسه کوي؟
دواړه یا تر دوه هم زیات. سیاسي ګټه یې دا ده چې ورور زما په ساحه کې ستا لیکه تیریږي، نو راسه چې خبرې سره وکړو. په اقتصادي لحاظ بیرته خو موږ تاسو ټول افغانان یو، که دوی د ساحې کس پر کار کېږي، که د ښار کس پر کار کېږي، دا ګټه خو بیا ټولو ته روانه ده. نو په سیاسي لحاظ دوی دپاره دا یو غټ بور دی.
هلمند صاحب، هغه ځینې ارکام شان چې تاسو سره دي هغه به وروسته راته ووایاست، ځکه دا خپرونه هم د دې دپاره ده چې ځوانان پوه سي چې ټاپي یعنې څه ځوانان په کومه کچه د دې ملاتړ کوي. پاڅون صاحب، که تاسو ته راسو، تاسو هم د ځوانانو سره اوسېدلي یاست، څومره مثبت ذهنیت موجود دی د دې پروژې په اړه؟ فکر کوي ځوانان ډېر هلمند دي، او که دا هم د ځینو داسې پروژو څخه بولي چې حکومت په بعضو مواردو کې یادونه کوي او بیا د هغه بحث ورکیږي او بیا خلک بیرته ناهیلي کیږي، ځوانان رښتیا هم انتظار دي د دې پروژې پیل ته، افغانستان ته رسېدو ته او بیا هلمند ته رسېدو ته، په خلکو کې دا شعور شته چې د دې پروژې ساتنه وکړي په خاص ډول په ځوانانو کې؟
تر کومه اندازه چې ما ته معلومات شته، په د ټاپي پروژې د پیل څخه بیا تر اوسه پورې د خبره د ټاپي پروژې خبرونه یو عامه پوهاوی و چې خلک یې خبر کړه، یوازې دونه خبر کړه چې دلته یو پایپ تیریږي په داسې سیمه کې، په هغه کې به ګاز تیریږي او هغه به د هلمند څخه تیریږي او دلته به همدا شی موجود. هغه کسان چې خپله یې وغوښتل په دې برخه کې معلومات ترلاسه کړي، د دې په ماهیت باندې ځان پوه کړي، د دې په ګټو باندې ځان پوه کړي، هغوی په پوه سو په دې باندې، په ګټو باندې هم پوه سو، ورته هلمند هم سوله تر یوه اندازې پورې. ځینې کسان چې د افغان دولت دغه اوسنی ګډوډ حالات ته ګوري، یا مثلا د دوی هغه د ژمنو ماهیت ته ګوري چې مثلا نه دي باندې درېدلي، ډېر هلمند نه دي. خو زه ګومان کوم چې څومره چې د دغه پروژې دپاره په ګډه باندې د دغه څلورو ملکونو ترمنځ یو امنیتي پلان نیول کیږي، په څونه لویه کچه باندې نیول کیږي او څومره زیاته بودیجه یا مصرف په دې باندې کیږي، لازمه ده چې د عامه پوهاوي دپاره هم دغسې یو پلان ونیول سي او دغسې بودیجه ورته ځانګړې سي او په دې ترڅ کې په دې باندې مصرف سي. که نه یې د خلکو ذهنیتونه چې جوړ نه سي، نو بیا دلته یو ډېر پراخ او ډېر زیات مصارف امنیت په برخه کې هغه هم بیا زیاته نتیجه ورنه کړي. لکه هلمند صاحب چې ویل، سیاسي مسایل دلته مطرح دي په دې کې، ځکه کم ځای ته چې اقتصاد ځي، کم ځای کې چې اقتصادي پروژې عملي کیږي او هغه بیا د هیوادونو ترمنځ، هلته مهمه ده او دا په غیر طبيعي ډول باندې امنیت راځي. اوس که موږ وګورو دغه موږ په دې باندې پوهیږو چې موږ جګړه خپله جګړه نه ده پردی ده او دلته چې د ډیرو هیوادونو ګټې شریک سولې خامخا هغوی هم غواړي چې په دغه سیمه کې چې دا زموږ ګټه دلته شریکه ده لږ تر لږ دلته امنیت تامین شي. پاتې سو د خلکو د پوهاوي خبره د ځوانانو ده. د یو ځوان کیسه درته کوم. راته یې وویل چې دلته یو پایپ تیریږي او دا پایپ زه خبر یم چې ډیر غټ دی، مثلا دونه غټ دی چې انسان داسې په ولاړې پکښې تیریدی شي. نو زه په دغه پایپ کې کار نیسم او بیا په دغه پایپ کې غواړم چې ولاړ شم هندوستان ته په دې لارې. د ده سره دغه یو فکر موجود و چې زه ما ورته وویل چې هغه خو اول خو دا امکان لري چې ته ولاړ شي، بل دا دی چې په هغه کې به ګاز وي، په هغه کې بیا ته څنګه ژوند وکړي. خو خیر موږ هغه په ټوکو باندې را واړول. یعنې د دې څخه معلومه داسې چې د خلکو مفکوره تر دې اندازې پر ده چې مثلا هغوی بیکاري څخه څونه ستړي دي، کار غواړي. که چیرې دلته خلکو ته کار پیدا شي، مثلا د ګریش په ساحه کې دا نلیکه تیریږي، د ګریش د هغې منطقې خلکو ته کار پیدا شو، لږ تر لږه د هغې منطقې خلک دې دپاره مشکل نه جوړ، لیکن وکړو ورته پیدا سي او په سمه توګه ورسي، د دوی کور ته ډوډۍ ور وړي، د دوی خېټ ور مړه کي، انشاءالله مشکل به نه وي. لیکن زه په دې عقیده یم چې د دې سره سره جنګي حالات دی، هر څه د عامه پوهاوي دپاره او خلکو د ښه ذهنیت جوړولو لپاره دلته زیات اړتیا ده، او دلته دې دپاره باید منظم پلان جوړ شي، او د منظم پلان له مخې باید هر کور هر کلی د هر کشر کسان چې دي، هغه ځوانان دي که ښځې دي که ځوانان دي، ټول په دې باندې پوه شي چې دغه شی چې روان دی دا زموږ په ګټه دی او شخصا زما په ګټه دی. دا چې ورته ویل شي چې شخصا ستا په ګټه دی.
تاسو همداسې فکر کوئ چې ځینو کسانو ته ولاړ دی، مثلا هغوی وایي چې د دې پروژې یوه غټه برخه پاکستان ته نه پرسیږي، او پاکستان هغه مملکت دی چې په ډیرو خلکو کې زموږ دا ذهنیت پروت دی چې د تیرو دیرشو کلو په ناخوالو کې زموږ 90% لاس لري، او زه د پاکستان د ګټ په خاطر دا پایپ لاین چې ماته هر څومره ګټه رسیږي د دې مخه نیسم، دا نه پرېږدم. دغسې ذهنیت تاسو تر اوسه درک کړی دی، فکر نه کوي موجود به وي په دې سیمه کې، ولو که هغه سړی د طالبانو سره هم وي، ولو که هغه سړی د یو بلې وسله والې ډلې سره وي، مګر هغه ذهنیت چې د دیرشو کلونو د په سر کې دی او په دې جګړه کې قرباني هم ورکړې دي، او په دې ښه پوهېږي هم چې موږ ته را پېښه د کومې خوا څه ده، دغسې یو شی فکر کوي موجود به وي که به نه وي. دغه کسان ته بیا څنګه کنه سړی ورکړي؟
موجود خو دی، په دې کې خو هېڅ شک نشته. هر ډول ذهنیت چې تاسو په ذهن کې راګرځوي هغه موجود دی، هغه ستا امکان لري. لیکن زه چې د عامه پوهاوي خبره کوم، زه چې د ذهنیت جوړولو خبره کوم، همدغه شی دی چې ده تر وښایي چې دغه شی چې دلته تیریږي د دې څخه زموږ دولت ټیکس اخلي، مثلا خپله مالیه جنې اخلي، او د دې څخه زما کور ته ګاز راځي، او په هغه ګاز باندې زه اور بلوم، او پر هغه باندې زه د ماښام کتخ پخوم، زه چای ور باندې پخوم، او دا ما ته رڼا جوړوي، زه په دې باندې کولی شم چې خپل کور رڼا کړم. دغه یې ما ته ګټه ده، او دا یوازې داسې نه دی چې یوازې په افغانستان کې دا نه لیکه تېره شوی، دغه اقتصادي پروژې، دغسې اقتصادي راکړه ورکړه، دغسې اقتصادي تړونونه د دنیا د ټولو ملکونو تقریبا د هغوی ترمنځ یا د ډیرو ملکونو تر مابین چې دي دا لاسلیک شوي دي. یعنې په دې ډول باندې ورته وشول سي، لکه څنګه چې دلته د علي حضرت ظاهر شاه بابا په وخت کې لشکرګاه چې جوړېدله، او دلته د خلکو داسې یو مفکوره درلوده چې مثلا امریکایان دلته غواړي چې پانګونه وکړي، دلته پروژې پلي کړي، او دلته نه پوهېږم چې څه شي راولي. د خلکو سره ذهنیت موجود د عامه پوهاوي دپاره پروګرام پلي سو، او داسې ولسو چې د وادي هلمند پروژه ستاسو کور ته ډوډۍ ضروري، هغوی په ټول په دې باندې کانې سو چې رښتیا هم دا موږ ته زموږ لپاره نه پاته، زموږ لپاره ګټه ده. هغه وایي چې بیا کوچنی امریکایي بلل ټولو بلل.
تاسو ته وروسته راځم. هلمند صاحب، مخکې تر دې چې زه خپلې بلې پوښتنې ته ولاړ شم، دغه ارقام او شان چې تاسو را دي چې څومره کیلومتره به دا په هلمند کې تیریږي، څومره ګاز به موږ ته رسیږي، او په مجموع کې به هېواد ته څومره نه پرسیږي د اقتصادي پلوه، که تاسو دغه په لومړي ځل کې راته ووایاست.
په لومړي قدم کې مخکې دې چې دا ارقام درته ووایم یا معلومات درته سره شریکم، یو شی باید موږ سر خلاص کړو په دې چې ټاپیز موږ هر مشکل نه شي رالولی. یعنی موږ د خلکو توقع باید دومره لوړه نه کړو چې ټاپي که شروع شول په افغانستان به ګلو ګلزاري، چې ډېر خلک پر کار کې 2000 صحیح ده، د افغانستان په 1.5 میلیون نفوس کې 2000 نفر صرف درته پر کار کوي. د دې ټول ټال هغه لګښت دې پروژې 10 میلیارده ډالر دی، زموږ تاسو په ملک یادې په سلهاو میلیاردونه ورک شو. صحیح ده، توقع باید موږ ډېره لوړه نه کړو چې دا زموږ ټول مشکلات حلوي، اما په دې باید موږ متيقن اوسو چې دا یو ستره اقتصادي پروژه ده، او دا د افغانستان د یو ستر اقتصادي پروژې بستر ګرځي. نو په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ د افغانستان د ثبات سره مرسته کولی شي. هغه ځوانان چې اوس روان دي، کېدای شي د 2000 پر شاوخوا ځوانان دلې ته مصروفه سي پکار، په مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول. زموږ افغانیو ارزښت چې څومره ټیټیږي ورځ په ورځ، په دې کې کېدای شي مرسته او همکاري
وکړي.
لوړ سي هغه تجاران، سرمایه گذاران، پانګه اچوونکي داخلي او خارجي چې اوس په افغانستان کې نورې پانګه اچونې ته په نورو برخو کې زړه نه ښه کوي، کېدای شي هغه زړه ښه کړي چې ځانو د نړۍ په سطح ستره پروژه چې عملي کېږي د امنیت مشکلې حلېږي. زه هم زړه ښه کوم، لازم دلته سرمایه ګذاري کوم. د دې تر څنګ زموږ خپله داخلي ګاز چې په افغانستان کې لرو، که چیرې په دې نه لیکه کې ځای وو، هر وخت موږ کولای شو چې خپل ګاز هم صادر کړو. دا بل ګټه ده مشته. صحیح. بل مهمه ګټه دا ده چې 200 میلیونه ډالر د کاله د ترانزیت شک موږ ته راکول کېږي، چې دا زموږ د ډېرو ستونزو مخه نیولی شي. یعنی که ته صرف معرف ته دا شی ځانګړی کړي چې دا 200 میلیونه به زه په معرف کې مصرفوم د دې 4 ولایتو دپاره، یا د دې 200 میلیونه ډالر 50% 30% باید په دې 4 ولایتو کې په معرف ولګېږي. او مهمه نکته چې د منهیسته یو هلمندي یا د دغه سیمې چې زه پکې شو سیږم چې دا نه لیکه ځینې تیریږي، زما غوښتنه د خپلو خلکو، د خپلو سیاسینو، د سیمې د سیاسینو څخه دا ده چې د دې 4 ولایتو دپاره باید دوی یو شی په نظر کې ونیسي، یو امتیاز په نظر کې ونیسي، تر څو بیا دا ولسونه د دې پروژې په شام پلي کېدو کې کومک ورسره وکړي. فرضاً 200 میلیونه راځي ګټه د افغانستان ته، د دې 200 میلیونه 10% دي دلته په معرف کې ورزا پکې د بودیجه، یا په 2000 نفرو کې دي فرضاً یو مشخص فیصدي په نظر کې ورته ونیسي، یا هغه ځواک چې د دې پروژې امنیت ساتي د 4 ملکونو ترمنځ چې ګډ ځواک جوړیږي، په هغه کې باید د 4 ولایتو ته خاص امتیاز په نظر کې ونیول سي. نو دغه هغه مشخصات دي چې په اصطلاح مثبتې نکتې دي چې موږ په نظر کې نیولی شو.
او هغه ارقام او دغه مواد،
ارقام فکر کوم بل داسې سببات نه دي. ارقام هم دغه دي چې 300 متره اوږده نلیکه ده، د دې خپل پروژې 10 میلیارده مصارف دي چې په دې دا 15% به خپل ترکمنستان په غاړه وړي، او پاتې به دا نور 3 ملکونه ورسره شریکوي، او خپل جهانی بانک، آسیایی بانک هم په دې کې د تمویلو په برخه کې مرسته کوي.
زه یو شي ته سم ورسو، هغه دا دی چې همیشه ډیر مشکلات په خلکو کې نه وي. زموږ یو مثال لرو، د کجکی برښنا ده، د ډیرو کورونو پر سر راتېره شوې ده، په ډیرو پیچلو سیمو کې راتېره شوې ده. په دې 10 کاله مانه دي لیدلي چې خلک ورغلي او پیا چې پکړې وي، مګر بیا هم په دې تیرو 2 کلونو کې تر شپږ ویزره واره ډېر دلین شکې دلې ده. دغه ډول مشکلات تلمن صاحب فکر نه کوي د ټاپي پروژه به مور سره مخ شي؟
د سي دای صاحب مشکل ده، اما په هاوی خبره کوو، یا د شوري اما په هاوی، یا د سیاسي اما په هاوی خبره کوو. خبره په دې کې ده، ګوري یو شته تاسو متوجي سي، د زرشا په وخت کې ژیر خلګو خیلی مشکل نه و، ملا هم مشکل نه ورسره درلودي، اما ورسره دا مشکل را پیدا شو. بیرته دیموکراسي رااله، د کرزي وخت رااله، بیا دا شی حدیث اوس بیرته دی، دا شی اوري. دا د څه نه دی چې په مذهب کې د دې ګنا کمیږي او یا لوړیږي په دې څوکلو کې، کې ګنا درلودله اوس هم هغه ګنا لري، کې نه درلود اوس. خبره دا ده چې زوم چې زموږ خلګو د چمش اما سیاسي په هواوی د ملي ګټو پر په اړه کې باید ورکو، پر ملي ارزښتو ورکو. هغه خبره دا ده چې دغه لین چشکی د چارواکي یا طالب دا هم سم اوسه د کلو د باندې سره جوړ دی. مشکل دا دی چې ام دغه فامیل کې دته دغه په هواوی نه دی ورکول سوی، چې د برخش کول، د پلو رانول، د سپینجری به عزت کول، د پولیس د موټر به ځای خرابول، د دولت د پیسو به ځای مصرف، دا زموږ د ملي منافعو خلاف کار دی. دا هیڅ وخت باید ونه کړو، په هر طرف کې چې ووس، که طالب یم، که مجاهد یم، که خلکه یم، که پرچمه یم، که د کرزي په دولت کې یم، که د شغونی په دولت کې، زه خپل ملي ارزښتونه باید وپېژنم چې زما ملي ارزښتونه څه دي. دغه ملي فکر، دغه سیاسي پوهاوی باید موږ خپل خلکو ته ورکړو. ټاپي پروژه منهیست دی، که زه یو طالب ووسم هم زما د ملک به ګټه ده، که زه د دولت یو عسکر ووسم هم زما د ملک به ګټه ده، نو ساتل یې هم په هر حالت کې زما وظیفه ده.
نو اوس که مشخص راسم، طالب څوک په کوای سي؟ حکومت که خپله طالب، یا خلک څوک یې په کوای سي چې دا زموږ ملي پروژه ده، دا ستا په ګټه ده، ستا د کور د روښانه کولو دپاره ده، دا د حکومت نه ده، دا زما نه ده، دا د پولیس نه ده، ستا هم نه ده، مگر د ټولو ده. دا څوک پوکوی سی؟
موږ دا حساب یو وظیفوي سنګر لرو، یو اجتماعي د ناستې ولاړې ځای لرو. کله چې موږ د عامه سیاسي پوهاوي خبره کوو، دا موږ د اجتماعي کړیو په برخه کې کوو. نو عسکر هم که په وظیفه کې وخت تیری بیرته اجتماعي کړي ته ننوځي د یو څه وخت لپاره، هره ورځ طالب هم اجتماعي کړي ته بیرته ننوځي. موږ په اجتماعي چاپیریال کې باید دا شی واضح کړو خلکو ته، تر څو طالب او عسکر چې کله اجتماعي کړي ته ننوځي دا شی د ځانه سره واخلي. اول ته ورته وویل چې د سپین ږیري دخوا، د پلار دخوا، د عالم دخوا، چې دغه شی د افغانستان په ګټه دی، او قناعت ورکړي. قناعت نو بیا هغه د قناعت ټکي باید موږ خلکو ته واضح کړو چې ولې دا د افغانستان په ګټه دی.
که پاتون صاحب تاسو تراسم، تاسو ویل چې رسنیو خپل رول ترې واده ربولی دی، سمه ده. مګر هغه متل نه دی چې وایي لیدل کله د اورېدلو ځای نیسي، اورېدل کله د لیدلو ځای نیسي. هلمند صاحب ویلی چې موږ باید اجتماعي کړیو ته مراجعه وکړو. عملاً نه نوزو په کور کې یو نفر دوه نفر که د دې د ملاتړ دپاره موږ ولرو، او هغه په هغه تمامو الفاظو چې د دې پروژې اهمیت پکې نغښتی وي پوه کړو، نو فکر نه کوم څوک مخالفت وکړي. تاسو فکر کوئ حکومت په دې څو غونډو کې چې راغوښتي کسان په بېلابېلو غونډو کې دي، دا هغه واقعي خلک دي، هغه کسان دي چې د دې پروژې په اړه غواړي پوه سي، مګر و تر پوه کېدو مخکې مخالفت هم کوي، وایي چې زه نه پوهېږم، دا زما په ګټه نه ده، د هندوانو پروژه، د هندوانو ته ځي دا ګاز، دا برکه، او دا پاکستانیانو ته ځي، او دا هغه کسان دي چې لنډه دیارلس کاله په دې وطن کې نیابتي جګړې ته خپل یو د بل د ګټو دپاره زور ورکړی دی. دغه کسان چې حکومت راغوښتي غونډو ته، دا هغه کسان دي چې باید پوه سوي وایي، او یا هغه کسان چې راډیو اورېدلې ده فکر کوي هغوی هومره پوه سوي دي چې پوهاوي ته اړتیا لري.
دای صاحب، زه نه غواړم چې پر دې باندې خبرې وکړم چې دغه کسان هغوی دي یا نه دي. فرض که هغوی دي او فرض که هغوی نه دي، خبره څه ده؟ دغه کس چې د سره دغه مفکوره موجوده ده چې دا ګاز د پاکستان ته ځکه زه مخالفت کوم، دا ګاز د هندوستان ته ځکه زه مخالفت کوم، څه فکر کوي؟ آیا دا دوی خپله مفکوره ده؟ هرگز نه، دا دوی خپله مفکوره نه ده.
زما سوال هم دغسې دی. ما چې کله د کجکي د برېښنا مثال ورکوي، هدف مې دا و چې یوازې دغلته یو وسلوال نه دی چې هغه د دې حکومت په ضد جنګېږي او هغه پیر کې دا لین نړۍ په دې وطن کې. فکر کوي یوازې طالب او پولیس دي، یو د بل سره جنګونه کوي، او دا نظر دلته وجود لري چې اسلام او کوپر او دا شی که ځینې نورې ډلې هم شته. زما مطلب هم دغه دی.
اول خو دغه د برېښنا خبره، برېښنا ډېره کمزورې لینونه دي، بادم شکولې ده، ډېره تر ډېره پورې جنګونو کې مراغلې ده، ډېر موارد داسې مراغلې چې کستې دا کار سوی دی، یعنې د دې څخه سترګې نشي پټېدلی. دغه مفکوره چې موجوده ده، دا د خپله د یو افغاني بچی چې هغه په ولسوالۍ کې اوسیږي او د ژوند د ډېریو حقوقو څخه محرومه هم دی، دا دغه خپله مفکوره نه ده، دا ور انتقال شوې ده. دا چې څنګه ور انتقال شوې ده او د چا په واسطه باندې انتقال شوې ده، افغان دولت ته ښایي چې هغوی هم دغه لاره پیدا کړي. اوس تاسو په راډیوګانو کې ځینې تبلیغات اوري چې دولت یې کوي د افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر باندې. دغه ډول تبلیغات منفی اثر کوي خو مثبت اثر نه کوي؟
که د ټپي په اړه اوسي دغه رقم تبلیغات،
که د ټپي په اړه بېخي به بېخي زه خو بېخي ناهیلی یم ورڅخه، ځکه یو ځای ویل کېږي چې مثلا موږ پلانکی ځای ونیوي او هلته امنیت دی او خیر و خیریت دی، او هلته چې موږ ګورو خلک ویني، هلته په هغه سیمه کې دا راډیو اوري، دغه اعلان اوري چې هلته هېڅ دغه شی موجود نه دی، نو دا خلک به څه ډول پر دې باندې باور وکړي؟ عامه پوهاوی خبره چې موږ کوو هغه د یو منظم پلان له مخې، د یو بنسټیز پلان له مخې، او د هغه لارو څخه چې دغه نظریه د کومې لارې څخه د ذهن ته ننوتلې ده، په هغې لارې باندې باید یوه سمه نظریه هم دلته ودته ورسول سي. یعنی زما وستا یو ځوان، یو څوک یې مرک ته تشویقوي، مرک ته اماده کوي، لیکن ما ورته ژوند ته ولې نسو اماده کولی؟ په ما ورته کې دغه ستونزه ولې موجوده ده چې ما ورته ژوند ته نسو اماده کولی؟ هغو مرک ته اماده کړی دي، مرک ته چمتو سوی دي. دا کار بیخي ښه نه دی، بیخي اسان دی، او زموږ خلک ډېر ژر باور کوي، ډېر ژر پوهېږي څه شی دی، څه شی غواړي دا خلک. هغوی یوازې دا غواړي چې دغه څه چې ته په تبلیغي ډول، په تبلیغاتو په ډول باندې ورته وایه، دا په عمل کې ورته وشي.
اوس خو دا ډېر وخت موږ په عمل کې شی نه دي لیدلي، طبعا دې ته به راسو. مګر ټاپي په هغه سیمه کې تېرېږي چې نام نه ده د هلمند اړوند، ټاپي په هغه سیمه کې تېرېږي چې ډېر زیات خلک اوس په دې آن دي، په خاص ډول روڼ آن دي، او خپله مدني فعالین چې پر دې سیمه د وسلوالو سره د سولې په خبرو کې معامله سوې ده. نو څنګه باید د څنګه اتمی دم چې د دې سیمو امن وساتل سی خاص ډول ځوانان څنګه امکان لري رول پکې ولوبوي؟ تاسو مې میږي ځینې داسې آیات موجود لري چې ایران اصلا غواړي دا پروژه د دې خوانه کنسل او خپل سیمه کې بیا اول پاکستان او بیا ایران ته تیر کړي. همدا لامل دی چې په سیمه کې وسلوال ته ډېر وسلې ورکي او هغوی جنګونه کوي. او دا ډېر عجبه نه ده که سړی ووایي چې د دې ټاپې د پروژې د پیل د اعلان سره جوخت په شمالي هلمند کې خاص ډول په دغه سیمه کې نامنوی زور اخیستی. دغسې یو نظریه هم فکر کوي وجود لري.
سلپ سلوک د ای صاحب د مخابراتي شبکو یو انتن چې په کومه ځکه کې دریږي د میاشتې فرزن زر ډالر کریا ورکوي. د یو انتن دپاره څومره خلک عریضې راوړي، څومره واسطې کوي چې د میاشتې دا زر ډالر ماته راسي؟ نو وخت چې د کال 200 میلیون ډالر دا صرف د ترانزیت ګټه لري، واضح خبره ده چې ملکونه د سیمې ملکونه به د دې لپاره کوشش کوي. ایران دا کوشنه مخکې هم کړی دی، حتی ایران په خپل سیمه کې نلیکه مخکې له هغه فاصله چې په ایران کې راځي آمادګي ورته نیولې، نلیکه یې جوړه کړې چې راسی صرف تاسو راورسوي تر دې ځای پورې نور کار مخ خلاص کړی، دونه آمادګي ورته نیولې.
نو زموږ حکومت نیولې ده دا د 2014 کال تر پای شاید دا پروژه بشپړ شي. بخي موږ حکومت هم همدا دومره
زموږ حکومت اوس ګوره خبره دلته سیاسي مسایل دي. زه بیا هم تشویش ورته لرم که چیرې په سیاسي برخه کې دا ملکونه هوکړه ونه لري د دې دا پروژه به بیرته په کاغذو او په خیالو کې پاتې شي. دا شی باید موږ په نظر کې ولرو، لکه د 1400 کلو څخه چې دا پاتې ده پر کاغذو باندې، که چیرې په سیاسي برخه کې کار ورته ونیسي دا بیا هم همداسې پاتېدونکی شی دی. نو ځوانان یوازې محدود کار ورته کولای سي، ولسونه محدود کار ورته کولای سي. خبره دلته ټوله سیاسي ده، دلته د فکرو جنگ دی، دلته د اقتصاد د ګټو جنگ دی. لکه مخکې چې پاتسون صاحب وویل دا مسائل مهم دي، مطرح دي. که چیرې سیاسي لوبغاړي په سیاسي ډول هوکړې ته ونه رسېږي دا به غټ مشکل وي چې دا پروژه عملي کړو.
په پاتسون صاحب تاسو هم د خپل اخري جواب پیس باوجود دي چې دا ټول بحث وسو ځوانان په مشخص ډول کلمن څه بوم ویل چې ډیر کار باید په سیاسي وکړه، په سیاسي نو باندې په لدو حکومتونو په ساتو وسی. په ځوانانو کې کوم کار کول پکار دي؟ سو د دې پروژې غاړه چې په ځوانانو اړه لري هغه تکمیل وي.
مخکې تاسو دا ونه وکړه چې ایران هم دلته کوشش کوي چې دا شی پلی نسی، مثلا نور کړي هم غواړي چې دا شی پلی نسی. خپل په داخل کې هغه کسان چې شخصي ګټې له خطر سره مخ کیږي هغه هم دا شی نه غواړي. خپل ایران یا خپل ایرانی ځواک نه راځي او دلته دا مشکل نه جوړي. خپل هغه کس چې مثلا غواړي نور هیوادونه دلته نه راځي، هغه کدا کار خرابوي؟ کچیر د پروژه د چیلنج سره مخامخ کی، د مشکل سره مخامخ کی، په ما او تا کی صرف ما او تا ته دونه په هوای را کول پکار دي چې دغه شی زما په ګټه دی او هغه چې د خبره تکي دا په ځان دي. دونه په هوای کچیر موږ ولرو او په دې باندې موږ بریالي سوچ موږ د ځوانان په دې باندې پوکو. نور که ځوانان هیڅ کار هم ونه کی، هیڅ همکاري هم ونه کی، دغه ډیره زیات همکاري ده. خصوصا دغه مشکلات جوړیږي وس ک برق ته جوړیږي، کانتونونو ته جوړیږي، ک د کجکی بند ته جوړیږي، نور ته جوړیږي. هغه د ځوانانو د خوځغه اسپینډری په تاسو ونوي، ځکه هغه یو قسم تجربه یو شی لري. نو دغه می اخري جواب دی چې ډیر کار پر دې باندې وسی چې لږ تر لږ ځوانان ستونزې جوړینه کې او په لوی سطح باندې هیوادونه د هیوادونو په سطح باندې دا یو سیاسي حل لار ورته پیدا شي، بس ان شاء الله مشکل به حل. خو د دې خستر ګونس پټه دی چې دا په دغه سیمه کې دغه پروژه عملي کول ستونزې، چیلنجونه، مشکلات ډیر لري، خو نه ممکن نه دي، سخت دي، نه ممکن نه دي.
لمن سپتا سو اس ممکن نه ممکن کې څه اس
زه هم د پاتون صاحب نظر تاییدوم. ځوانان هغه ځوانان چې لوست دي په عمق د مسلې پوهیږي، هغه ډیر کومک کولای شي د ذهنیت په جوړولو کې. دغه بحث چې نن تا دایر کړی دی زوم که چیرې دغسې همیک بحثونه لس نور هم دایر شي، دا ډیره نتیجه ورکوي نسبت د تشریفاتي غونډو ته چې هلته صرف د تشریفاتو لپاره موږ غونډې کوو، ځان ښیو. ځوانان په دې برخه کې رول ادا کولای شي. خوب سپینژري هم ډیر مهم دي، ځکه د سپینژرو سره فکر شته. دغه فکر باید انتقال کړي ځوانانو ته.
ډیر مننه بریالی هلمند، ماستر بریالی هلمند او احمد چاپسون، ډیر مننه کوم تاسو ته. دا وو د ځوان فکر دلاري زموږ د نن بحث. تر بلغه د خدای په امان.
چم خوږیږي یوازې زنه يم چې چم خوږیږي یوازې زنه يم چې